Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلاست. نن جمعه ده، د 1401 نیم هجری المریز کال د مرغومی یا جدی 15مه چې د 2014 میلادي کال د جنوري له 4 مستر برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د حمید رکین په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د استخباراتو یو هیئت په پاکستان کې له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو په ګډون پر ګډو مسایلو خبرې کوي. پر دې او نورو مسایلو په دې خبري مجله کې راپورونه او مرکې لرو چې له خبرونو وروسته یې اورېدای شئ. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملي امنیت ریاست پلاوی د پاکستان له زندانونو د طالب بندیانو پر خوشی کولو او نورو مسایلو د بحث لپاره پاکستان ته تللی. سږ کال د څه باندې 12 میلیونه ډالرو په ارزښت د کندهار انار بهر ته صادر شوي. او په نړیوالو خبرونو کې، د امریکا دفاع وزارت پرون د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستانی طالبانو د نامتو قومندان ملا نذیر د مړینې هرکلی کړی. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزای پر روانه اونۍ کې لخپل امریکایي سیال براک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکټوریا نولانډ وویل تمه ده چې د ښاغلي کرزي سفر به د سه شنبه په ورځ پیل شي او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. میرمن نولانډ زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا مشران به په افغانستان کې د امنیت او سیاسي انتقال په ګډون پر ګډو مسایلو خبري وکړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا محارب ځواکونو ډیره برخه د 2014 کال تر پایه له دې هېواده وځي. د راپورونو له مخې افغان او امریکایي چارواکي د مهال د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ونډې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته تللی چې د دې هېواد له چارواکو سره پر تروریستي ضد همکاریو خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې افغان پلاوی به د اسلام آباد په دوه ورځني سفر کې د طالب بندیانو په افغانستان کې د سولې د بهیر له تروریزم سره د ګډې مبارزې او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو په باب مشورې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال په مشرۍ دا پلاوی وروسته له هغه پاکستان ته ځي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ د شپږویشت طالب بندیانو خلاصون رسمان تایید کړ. کندهار ولایت سکل د 12.5 میلیونه ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال عبدالباقی وایي سکل په کندهار کې د انارو تولید زیات شوی او له دې ولایت 1.5 ټنه انار بهر ته صادر شوي دي. د عبدالباقی په وینا اکثر انار پاکستان ته صادر شوي خو نږدې 3500 ټنه له بسته‌بندۍ وروسته دوبۍ، روسیه او هند ته صادر شوی چې له درکه افغانستان ته 5 میلیونه او 2 لک ډالر پلاس ورغلی. ویل شوی چې په تیری وکال کې په کندهار کې د امنیتی وضعیت خوالی د انارو په تولید او صادراتو مثبت اغیز لري. د امریکا د دفاع وزارت پرون د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستانی طالبانو د نامتو قومندان ملا نذیر د مړینې هرکلی وکړ. د پنټاګون ویان جورج لټل حمله تایید نه کړه، خو ویل چې د دې افراطي قومندان مړینه طالبانو ته یوه سخته ضربه وه او د امریکا او پاکستان د پوځونو په ګټه وه. امریکایي چارواکي عموما د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه تبصرې نه کوي. د راپورونو له مخې ملا نذیر د چهارشنبه په ورځ سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په راکټي برید کې ووژل شو. په راپورونو کې ویل شوي چې د مرستیال هم په هغو اتو کسانو کې شامل دی چې په برید کې وژل شوي. دا د هغو حملو عامل ګڼل کېږي چې د امریکا او ناټو پر ځواکونو په افغانستان کې شوي. ویل کېږي ملا نذیر د پاکستان له پوځ سر اوربند کړی و او ډېر تمرکز یې د افغانستان پر جګړې و. برتنوي چارواکو یو پاکستانی چې په القاعده شبکه کې په غړیتوب تورن دی د امریکا متحدو ایالاتو ته وسپار شپږویشت کلن عابد نصیر د 2009 میلادي کال په اپریل میاشت کې د برتانیا د مانچستر ښار په مرکزي برخه کې له یو شمېر نورو کسانو سره په دې تور ونیول شو چې د بم ایښودلو لپاره یې تیاری نیوله. نصیر چې ادعا کېږي د القاعده شبکې د یوې لویې څانګې غړی دی په امریکا او ناروې کې په دسیسې جوړولو تورن شوی. که په امریکا کې د ده تور ثابت شي نو ډیر تر ډیره به په عمري قید محکوم شي. د لبنان د حزب الله مشر وایي که د سوریې کړکېچ دوام وکړي لا زیاتې مرګ ژوبلې او رڼې به پکې وشي. حسن نصرالله پرون د اربعین یا د عاشورا د څلوېښتۍ په مناسبت په یو ټلویزیوني وینا کې د سوریې د کورنۍ جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه.
وكل المعطيات تؤكد ان هذه المعركه
د سوریې بحران دوه کاله کېږي چې روان دی او ټولې نښې د دې ښودنه کوي چې که وضعیت په همدې ډول پر مخ ولاړ شي یعنې له پوځي لارو کار واخیستل شي نو بحران به لا اوږد خونړی او ویجاړونکی شي. د حزب الله مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې سوریې فعالان وایي د دغه هیواد په شمال او د دمشق په شاوخوا کې جګړو زور موندلی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه واوري. د ملي امنیت ریاست یو پلاوی پاکستان ته تللی څو د طالب بندیانو د خوشي کولو او نورو مسایلو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان له زندانونو تر دې مخکې هم ځینې طالب مشران خوشي شوي دي.
در خوشی چی دی دا مهم خلق وس په مانوی لحاظ باندې هم دا دغه وخت د تحریک مشرانو د مؤسسینو
په یونان کې د ډوبې شوی بیړۍ د قربانیانو کورنۍ پر افغان حکومت تور لګوي چې د دوی د عزیزانو د مړیو په انتقال کې ناغېړي کوي. د افغان ولسمشر ویاند وایي حکومت به په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه خپل شرایط د قطر حکومت ته وړاندې کړي. د سهارنۍ خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. پر نور موضوعاتو راپورونه به هم واورئ. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیتي استخباراتو یو جګپوړی پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د تروریستي همکاریو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت مرستیال جنرال حسام الدین د ملي امنیت د پنځه کسیز پلاوی په مشرۍ له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی. عصمت څاروان د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان یوې ډیپلوماتیک سرچینې وویل د دواړو هیوادونو چارواکي به په خپلو خبرو کې چې دوه ورځې دوام کوي د دوو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ پر همکاریو تمرکز وکړي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست پلاوی په داسې حال کې تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد او په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې د کامیابیدو په برخه کې هم همکاري مخ په زیاتېدو دي. د چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو له کبله مجبوره شوی چې خپل تمرکز د سخت دریځو ډلو پر ضد هلو ځلو ته واړوي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د باوري سرچینو په قول ویلي چې افغان او پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د تیرې میاشتې د حملې په اړه پر تحقیقاتو هم د نظر تبادله وکړه. پر اسدالله خالد چې اوس یې په امریکا کې درملنه کېږي تر ځان وژونکي حملې وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی و چې دا حمله د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پلان شوې و. کرزی د دې مسئلې په خاطر د تحقیقاتو غوښتنه کړې و. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وروسته له دې سفر کوي چې اسلام آباد د شپږویشت طالب بندیانو خلاصون تایید کړه. پاکستان د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د عدلیې د وزیر مولا نورالدین ترابي په شمول د طالبانو څو پخواني والیان له بنده خوشي کړل. د اکسپرس ټریبیون رسپانی په وینا افغان او پاکستاني پلاوو د طالبانو د خوشي کېدو پر مسالې هم خبري وکړي. د دې رسپانی لمخي افغان چارواکي لا هم وایي چې پاکستان د بندیانو د خلاصون مسأله بشپړه کړې نه ده. افغان چارواکي د طالبانو د دوهم نمبر مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان پلاوی به د اسلام آباد د سفر په لړ کې له پاکستاني چارواکو د خوشي شویو طالبانو په اړه د معلوماتو غوښتنه هم وکړي، لکه دا چې هغوی چیرې دي یا چیرې تللي، کله او ولې نیول شوي او یا دا چې تورې څه وو. په همدې حال کې راپورونه وایي چې امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتنه کړې چې د خوشي شویو طالب مشرانو او دغه راز د نورو طالبانو په اړه معلومات ورکړي چې دا هیواد د خلاصولو نیت لري.
د افغانستان د ملي امنیتي استخباراتو د جګپورای پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې د سولې د عالي شورا ځینو غړو ویلي دي اسلام آباد د طالبانو پر یو سل کسیز لست کار کوي چې له زندانونو څخه خوشي کړي. پاکستان څو ورځې مخکې د طالبانو اته مشران خوشي کړل. په دوی کې د طالبانو د وخت د عدلي وزیر مولوي نورالدین ترابي او ځینې نور کسان شامل وو. د سولې عالي شورا وایي تمه لري چې پاکستان به د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر هم خوشي کړي. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سولې د عالي شورا له غړي مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې.
پاکستان بیا یو اته نفر وایي پریښودل د طالبانو مشران، مخکې هم یو څو نفر پریښي وو. پوښتنه دا ده چې تاسو یا د سولې عالي شورا په څومره تعداد کې د طالبانو د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه د پاکستان نه؟
تر کوم ځای چې د سولې د عالي شورا غوښتنه ده، هغه خو د دې دپاره چې د صلح دپاره مونږ یو قدم واخلو او زمینه سازي وشي. مونږ ویل چې طالبانو بندیان که افغانستان د حکومت سره دي یا د ګاونډیانو سره دي یا د امریکایانو سره دي، نو د طالبانو مشران دې را خوشي کړی شي د دې دپاره چې د سولې دپاره یو زمینه سازي وشي. اوس دا چې پاکستان سره څومره بندیان دي او د سولې شورا څومره لیست ورکړی یا نه دی، ما تر دغه ځای پورې اوریدلی دي چې یو سل کسو لیست شته چې هغه پاکستان پی کار کوي، او دا کوم کسان چې هغه زله را خوشي کړي دي یو لس کسان یا دغه اته کسه، اوس دا آغاز دی د دغه برنامې. امید دی چې په آینده کې به دغه سلسله لا پسې پراخه شي او نور هغه کسان چې د سولې دپاره د هغې را خوشي کېدل مؤثر او مفید دي په هغې باندې به د پاکستان حکومت عمل درآمد
کړي. نو دا په ابتدا کې سه سل نفر یادیږي، دا به نو طبعا مشهوره یا چیرې یا به هغه په مشرانو کې راځي؟
طبیعي ده چې یعنی طالبانو تحریک خو لوی تحریک و او په هغې کې درجه په درجه باندې مشرانو او زیات پاکستان طرف ته هغه وخت کې تللي وو. نو دې کې دغومره کسان چې هغه لیست شوي دي یا تشخیص شوي دي دا یو په بل پسې اهمیت لري. ځینې د یو سطح مشرانو، ځینې د متوسطې درجې، ځینې په کې الیکټریټ مشران، خو په هر صورت مؤثر دي، رول لري.
اوس په دې کې مولوي نورالدین ترابي یاد شو چې خوش شو، مخکې هم د مولوي صاحب خالص زوی هم یاد شو چې بل دورې کې که په ذهن کې څو نور داسې کسان چې تر اوسه نه دي خوش شوي خو نمونه یې ستا په ذهن کې دي او باید خوش شي یا غوښتنه سوې په دې سلو کې، دا څوک دي؟
کسان په کې نور هم شته، د ملا برادر خبره په کې کې، عبدالغنی برادر، داسې نور کسان هم په کې شته. او دا را خوشي چې دي ځینې خلک وایي چې دا اوس مهم نه وو، مؤثر نه دي او یا مطرح وو مطرح نه وو، پر صورت دا مهم خلق وو. لکه دا تا چې ځینې نمونه واخیستل، دا مهم خلق وو. اوس په مانوي لحاظ باندې هم دا دغه وخت د تحریک مشرانو، د مؤسسینو،
د سولې د عالي شورا غړی شهزاده شاهد ول ازادي راډیو سره خبرو کې. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي د سولې د بهیر پرمختګونو ته په پام سره د دوی په دریس کې هم بدلون راتلی شي. د ولسمشر وایاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت به په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په اړه خپل شرایط د هغه هیواد له چارواکو سره مطرح کړي. احمد زبیر ژمن راپور راکوي.
د جمهوری ریاست چارواکي په داس حال کې د سولې پاړه په خپل دریز کې بدلون له امکان لري نه بولي، چې د بهرنیو چارو وزیر د ولسی جرګې غونډې ته وویل ک طالبان له افغان دولت سره مذاکرات ته غاړه کینګدي، افغان دولت به په قطر کې د دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي. که څه هم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د جمهور رئیس وایند ایمل فیضی په مشخصه توګه ونه ویل چې افغان دولت له دې شرط څخه هم تیردی شو کنه، خو ویل د سولې په پروسې کې د دوی دریز په پرمختګونو پورې تړلی دی. ښاغلی فیضی په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره له قطري چارواکو سره خبرې مهمې وبللې چې د ده په وینا ډېر ژر به پیل شي.
په ټوله کې موږ موافق یو چې طالبانو ته د دفتر پرانستل شي. په دې اړه به موږ خپل شرایط د قطر له چارواکو سره په خبرو کې چې په راتلونکي کې به وشي مطرح کړو، خو زموږ ټینګار بیا هم په دې کې دی چې د افغانستان د دولت دغه دریځ بیا هم د سولې په پروسې کې په پرمختګونو پورې تړلی دی. هغه څه چې نن یې وایو ممکن سبا یو بل څه وي، ځکه چې دا پر هغو پرمختګونو پورې اړه لري چې د سولې په اړه رامنځته کیږي.
ښاغلی فیضی هم ټینګار وکړ چې که افغان حکومت د سولې د خبرو یو مهم اړخ ونه وسی نو مذاکرات هیڅ معنا نه لري. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ولسی جرګې ته وویل که طالبان غواړي په قطر کې ورته دفتر پرانستل شي باید اعلان وکړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي، خو دا هغه څه دي چې وسلوالو طالبانو تل رد کړي دي. خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي قطر ته د امریکا د حکومت موافقه د طالبانو استازي تللي دي او ممکن هلته د دوی د دفتر په پرانستلو کې هم د امریکا رول پرې کندوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د سهار 9:15 دی د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. پام کې دا چې افغان ولسمشر حامد کرزی پر روانه اونۍ کې خپل امریکایي سیال باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو لپاره واشنگټن ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل تمه ده چې د ښاغلي کرزی سفر به د سه شنبه په ورځ پیل شي او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته تللی څو د دې هیواد له چارواکو سره پر تروریستي ضد همکاریو خبرې وکړي. کندهار ولایت سکل د 1.5 میلیون ډالر انار بهر ته صادر کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي چې سکل په کندهار کې د انارو تولید زیات شوی او له دې ولایت 10,000 ټنه انار بهر ته صادر شول. د امریکا دفاع وزارت پرون د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د نامتو قمندان مولا نذیر د وژل کېدو هرکلی وکړ. برتانوی چارواکو یو پاکستانی چې په القاعده شبکه کې په غړیتوب تورن دی د امریکا متحده ایالاتو ته اوس پر 26 کلن عابد نصیر د 2009 میلادي کال په اپریل میاشت کې د برتانیا د مانچستر ښار په مرکزی برخه کې له یو شمیر نورو کسانو سره په دې تور ونیول شو چې د بم ایښودلو لپاره یې تیاری نیوله. او د لبنان د حزب الله مشر وایي که د سوریې کړکیچ دوام وکړي لا زیاتې مرګ ژوبلې او رانۍ به پکې وشي. قدر من اوریدونکو په دې برخه کې تاسو ته د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه وړاندې کوو. رضوان مراد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو په خپل وروستیو غنو کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه چې ویل کېږي ژر به اعلان شي مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي سپینه ماڼۍ به ښایي په راتلونکو څو اونیو کې د هغو سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي دا باور هم لري چې کېدای شي سپینه ماڼۍ په تیزۍ سره له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو غوښتونکي شي. نیویارک ټایمز وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر موضوع به د ولسمشر باراک اوباما او د هغه د افغان سیال حامد کرزی ترمنځ د راتلونکو خبرو په اجنډا کې هم شامل وي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی راتلونکي دوشنبه متحده ایالاتو ته روان شي. خود مقالې لیکونکي وایي په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه زور اخیستی، په څېړنو کې معلومیږي چې افغان ځواکونه لا په هغه اندازه چمتو نه دي چې وکولی شي له 2014 کال وروسته د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د امریکا د دفاع د وزارت لخوا په خپور شوي شپږمیاشتني ریپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي اردو له 30 لواګانو څخه یوه دا توان لري چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي او ځمکني ملاتړ پرته عملیات ترسره کړي. نیویارک ټایمز د یو امریکایي مقام په حواله چې نومینه ده ذکر شوی وړاندې کړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د کامیابۍ کلی په دې کې نه ده چې څومره امریکایي سرتیري په دې هیواد کې پاتې کیږي، بلکې کامیابۍ په دې پورې تړلې چې په فساد ککړ افغان حکومت به تر کوم بریده وتوانېږي چې خپلو خلکو ته لازم خدمت وکړي. فارن پالیسی خبرونه بیا په خپل ورسی غنه کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پړه د امریکا د دفاع د وزارت په حواله لیکلي متحده ایالات غواړي لومړی په دې وپوهیږي چې په افغانستان کې د خپل اوږدمهاله پوځي حضور لپاره څومره سرتیرو ته اړتیا لري او بیا به دې مرحله ته د رسیدو لپاره ګامونه اخلي. د فارن پالیسی په وینا د ځینو کسانو په نظر کچیرته له دغه څېړنې د مخه پریکړه اعلان شي نو دا به داسې وي لکه بګی چې له اسنمخ کې وتړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی. په یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو کورنۍ افغان حکومت خپل هیواد ته د دې پیښې د قربانیانو د مړو په انتقال کې په ناغېړۍ تورنوي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د حکومت د کمزورو اقداماتو له کبله دوی په دې اړه خپلو مؤکلینو ته بې ځوابه دي. نږدې درې اونۍ مخکې د یونان په اوبو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو زیات شمېر افغانان مړه شول. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو کورنۍ له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی د خپلو خپلوانو جنازې هیواد ته ولېږدوي. دوی وایي څه باندې درې اونۍ کېږي چې د خپلو کورنیو د غړو د جنازو انتظار باسي، خو حکومت په دې هکله جدي اقدامات نه کوي. د یونان په اوبو کې د یو ډوب شوي شل کلن زلمي نیکه محمد حسن وایي چې دی وایي ده غوښتل چې لوړو زده کړو ته بهر ته لاړ شي. دوه درې میاشتې په ترکیه کې و، بیا یونان ته حرکت وکړ چې له دې پیښه سره مخ شو. مونږ یې د جنازې په تمه یو. د بهرنیو چارو وزارت یې د لېږدولو ژمنې کوي، خو تر اوسه معلومه نه ده. د راپورونو له مخې درې اونۍ کېږي چې یوه وړه مسافر وړونکې کښتۍ له ترکیې څخه یونان ته د تګ په حال کې وه چې یونان ته نږدې په سمندر کې ډوبه او پکې سپاره ټول مسافر مړه شول. ویل کېږي چې په مړو کې شل تنه افغانان وو. د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې د حکومت او په تېره د بهرنیو چارو وزارت په کمزوري دریځ انتقاد کوي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقیوم سجادی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې په بې صبرۍ سره د حکومت د اقداماتو په تمه دي.
وزارت امور خارجه اقدام بسیار ضعیفی در ارتباط انجام داد. اونا
دی وایي د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې ډېره کمزورې هڅه کړې ده. کورنۍ موږ ته راځي او فریادونه کوي. هیله ده د بهرنیو چارو او د راستنولو چارو وزارتونه په ګډه سره په دې برخه کې جدي عمل وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه وپوښتي چې تر اوسه یې په دې هکله څه اقدامات کړي، خو د بیا بیا ټیلیفونونو سره سره مو ځواب ونه موند. څو ورځې مخکې د دې وزارت ویاند جانان موسازي ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوه تیاری چمتو کړې او یو پلاوی به یونان ته ولیږي. موسازي دا هم ویلي چې تر اوسه یې د مړو له جملې څخه دوه جنازې د هغوی کورنۍ ته سپارلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو کورنۍ افغان حکومت تورنوي چې د دوی د عزیزانو د مړیو په انتقال کې ناغېړي کړي. د دې موضوع او د افغانستان د روانو نورو مسایلو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 1313 شمېرې SMS کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې یې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. نای یا لرسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په 2012 میلادي کال کې خبریالانو او رسنیو ستونزې او لاستراوړنې درلودې. د دې ادارې مسؤلانو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال په هیواد کې څه باندې 200 راډیوګانې او ټلویزیونونه فعال دي. د نای ادارې یو مسؤول صدیق الله توحیدی څرګنده کړه چې د خبریالانو یوه بل لاستراوړنه معلوماتو ته د هغوی د لاسرسۍ قانون دی چې مسوده یې برابره شوې او د تصویب لپاره اړوندو ادارو ته استول شوې. نسیم شفق راپور راکوي.
د نای رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې مسؤلان وایي چې په تیر میلادي کال کې 8 ټلویزیونونو او 12 راډیوګانو په افغانستان کې تازه خپل فعالیت پیل کړی دی. د دې ادارې د آزادو رسنیو د سارنې مسؤل صدیق الله توحیدی د پنځم په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل سره له دې چې ځینې رسنۍ له مالی پلوستونزې لري، خو دا مهال سلګونه ټلویزیونونه، راډیوګانې او چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د سرګنده کړه که څه هم له کیفي پلوه د افغانستان ډیر شمیر رسنۍ یو څه ستونزې لري، خو د شمیر له امله تر بل هر وخت زیاتې رسنۍ په دې هیواد کې موجودې دي.
مونږ اوس مهال په افغانستان کې 850 ټلویزیونونه او 1450 راډیوګانې لرو. معلوماتو ته د لاسرسي د قانون مسوده نهایی او د عدلی وزارت څخه هم خلاصه شوه. تمه لرو چې د وزیرانو شورا ته وړاندې او بیا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي.
توحیدی وویل چې معلوماتو ته په وخت د خبریالانو د لاسرسۍ د قانون مسوده برابره شوي او د نورو اداري او قانوني پړاوونو د ترسره کولو او تصویب لپاره مربوطو دولتي ادارو ته استول شوې ده. صدیق الله توحیدی وایي چې په تیر میلادي کال کې افغان خبریالان هم له یو لړ ستونزو او ناخوالو سره مخامخ وو. که څه هم د ژورنالیستانو د دفاع ځینې ټولنې افغان حکومت ملامتوي چې د خبریالانو د دفاع او خوندي کولو لپاره لازمې هلې ځلې نه دي کړي، خو افغان حکومت وایي چې د رسنیو او بیان آزادۍ ته ژمن دی. په افغانستان کې د رسنیو پراخ فعالیت او د بیان آزادي که له یوې خوا د ډیموکراسۍ له اساساتو څخه بلل کېږي، له بلې خوا د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه هم ګڼل شوې ده. خو داسې اندېښنې شته چې ښایي له 2016 میلادي کال وروسته رسنۍ په اوسني حالت کې پاتې نه شي، بلکې له مالي بحران او نورو ستونزو سره مخامخ شي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د پزړه پوری برخه اوریدل چې په څو شیبو کې خبريږي مهیروي. خو له هغه مخکې د دې خبري مجلې ورسره راپور، د هند حکومت 15 تنه د یوې انجلۍ د تختولو، جنسی تیری او قتل په قضیه کې رسمن تورن کړل. ویل شوی چې د دوی دوسیه به په یوه خاصه محکمه کې وڅیړل شي. جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده 15 تنه چې پر یوې هندې نجلۍ په جنسي تیری تورن شوي دي سبا شنبه محکمې ته حاضر کړی شي. پر دوی تور پوری شوی چې د طب پوهنځي یوه 23 کلنه محصله یې تښتولې او د دسمبر په 14 د ډیلي ښار په یو بس کې جنسي تیری پرې کړی دی. د هند د قوانینو پر اساس د نجلۍ نوم او نور هویت نه دی څرګند کړی شوی، خو پر هغې د جنسي تیری د عاملانو په اړه ویل شوي چې د بس چلوونکی، د هغه ورور چې د همدې بس د شرکت موټرونه پاکوي، یو میوه پلورونکی، د موټر مینځلو یو کارکوونکی او د سپورت یو روزونکی یا ترینر دی. ویل شوي چې شپږم تورن یو 19 کلن هلک دی چې په یوه بېله محکمه کې به حاضر شي. نجلۍ چې د جنسي تجاوز ترڅنګ د تښتونکي له لورې وهل شوې او له بسه غورځول شوې وه، د درملنې لپاره سنګاپور ته لېږل شوې وه، خو له پیښې دوې اونۍ وروسته یې هملته سا ورکړه. د دې قضیې لپاره ګبارل شوي څارنوال راجو موهن غوښتنه کړې چې د دغو کسانو د محاکمې غونډه دې ژر تر ژره پیل شي. له دې پیښې وروسته د هند په مختلفو ښارونو کې خلکو د پیښې په اړه د حکومت له لورې د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه. دوی مظاهره او لاریونونه وکړل او له عدلیه او قضایي چارواکو یې وغوښتل چې د پیشې عاملان په دار وخېژوي. اوس ویل کېږي چې که دا کسان مجرمان ثابت شول، شایي په مرګ محکوم شي. د هند په ګاونډي هیواد نیپال کې د پنجشنبې په ورځ سلګونو خلکو د ډیلي له پیشې څخه په الهام مظاهرې وکړې او د هغو حکومتي مامورینو پر ضد د اقدام غوښتونکي شول چې د خلکو په وینا د کټمندو په هوایي ډګر کې پر یوې ښځې جنسي تیری کړی دی. د هوایي ډګر پر مامورینو تور لګول شوی چې د نومبر په میاشت کې لومړی د یوې ښځې چې له سعودي عربستان څخه بیرته خپل هیواد ته راغلې وه وسایل غلا کړي او بیا یې پرې جنسي تیری کړی دی. د نیپال پولیس وایي د دې قضیې په تړاو یې دوه تنه نیولې دي.
د ژوند رنګونه
شوالی کوچای د کوچو ته د شین د زون په منس کې یا په مابین کې ډیر فاصله ده. کدی موسم یا د هوا د سر په والی او د ښه هوا په خاطر وینو د کوچي زون خده، او بیا کراسو نظر په موسم او په کړو بارګیر کې نو بیا د دې شین سره په آرام ای هغه د څه وخت راځي سي باد بړبکې تلنده راسیا کېدیم چپکی تبا نه د دې شین په کوټه کې محفوظ وي، مواد ولري، شایب ولري، مالونه به خوندي وي، هغه هم کوټه ولري. په دې باندې د دې شین عمر اسوده ده، د کوچی عمر لګ لالهان ده، خو د اوا په نسبت موسمي لکه پسرلی کې خاوا کې کوچه وسی کې په وړ کې خو اوا تزان رسي په ژمي کې هم دا سه ګرم موسم ته زیه هغه سه
د کوچه اکثره وخت
لږ
پیګر ځکنه په داش دوه ځای کې لري د پین زوبلیګي دا کلاکسي وی ډیر ګرځبلی کې څه
لګ دا کوچان ګرځې لختيام په ډاګو روغو کې مزه سه ماشوم مکتبې سپلې خپل جوړولې پلارون تر بل بل نو هغه دا چې ارشل سره د مخسوله تیګ سره د خلګي کلاکي کتابن یوار هغه کېږي زخمي کېږي بل وړه کله کېږي. داسې خلک هم دي چې بس اغزه په پښو کې ولاړ شي خالي په دې ځمکه باندې وکښي یاتي بس هماغه دي هغوی. نو دا طبعا لکه اوس یو سړی چې کار کوي لاسونه کله کېږي فزیکي کار کوي، که چا کار نه کړي په اول کلنګ یا میتی سره یې لاس تڼاکه کېږي یا تبرګي سره یا بیل سره. نو داسې ډېر ګشت ګزار کوي، هر شی تیګې سره لوټې سره اغزي سره د ده پښې لګېږي، هغه په وجه باندې کله کې مقاومت پیدا کوي.
څنګه تاسو ویلي چې څپلۍ په کور کې درته جوړولې، بیا هغه څپلۍ د پښو کولې کې پښې ګرځېلی
ولم نه خو کولې خو داسې وخت به راغلی و چې د میخ سر به داسې وښایسه او اکثره به په دې جول کې داسې پښه به دې واوښته یا به دې په تیګه کېښود هغه به په دې جول کې بند پاتې سه چې څو به دې سه هغه به دومره مشکل پیدا کړي پښه به دې زخمي کړل او داسې وخت به راسي قرار به ورته کېناستلې او هغه به دې فلکه یا میخ به دې له پښې نه ایسته دا وینو به په دې څپلۍ کې نه نه پاتې سه وروسته به یې پښه داسې وسه سریخ به یې پیدا کړه او دومره
په تاسو خو دا شیان تېر سي اوس بچو ته څنګه وایه څپلۍ ورته اخلي که ماسپښې کړي
والله اوس موږ هم بچو ته کله وایه چې بوټونه راوړه څپلۍ یو ورځ ورته وایه چې راوړو بله ورځ هو وعدې ورسره کوو ان شاء الله ورته راوړو
څنګه لوڅې پښې ګرځي
نه ولې لوڅې موسمي را هغه ورته اخلو درې درې جوړ څپلۍ هغه لري
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجل او بخې د ازادۍ رادیو د سهارنۍ